بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلویښتم څخه تر یوسلو اتهڅلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسره جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لاره که پری رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حد تیری دل وبخې مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرانه یو سات خبرونه کې زه عبدالمجید دورانه او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د شورو ورځ یا چهارشنبه د 1403 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 24 نیټه ده چې د 1446 هجری قمری کال د شعبان المعظم له 14 او د 2025 میلادي کال د فروری له 12 نیټې سره سمون خوري. عزیزانو نن به هم د خبرونې په سر کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه واورې. ورپسې به د اسلامي انقلاب د بریا په کلیزه کې د ایرانیانو د پراخ ګډون د پیغامونو په هکله سیاسي تبصره درته وړاندې شي. د خبرونې په دوام کې به د لمر په حضور کې نومي پروګرام واورئ. ورپسې به د ایران قلمي هنر نومي یوه ځانګړې وینا او بیا به یوه مرکه درته وړاندې شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسئ. یادونه کوو چې parstoday.ir/ps زموږ د ویب سایټ ایڈریس او pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده. نو لا یوې لنډې دمې وروسته خبرونو سره ستاسو خدمت ته حاضرېږو. د تهران رادیو مینوالو په ایران کې د سهار شپږ بجې شوینو غوښ شي د دې محل خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران په یو نړیوال سازمان د آسیایي ملګرتیا ټولنې له بدلېدو ملاتړ کړی دی. د پاکستان د سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې د ډونالډ ټرمپ فلسطینی ضد پلان وغنده. طالبانو د کارګرانو غیر قانوني لیږد لپاره د ویزو په ورکولو بندیز لګولې او صهیونیستي رژیم د بریدونو په دوام سره خپل له لاسه تللی حیثیت راګرځول غواړي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په یو نړیوال سازمان باندې د آسیا د ملګرتیا ټولنې د بدلولو په لړ کې د دغه ټولنې د مشرانو د غونډې له پریکړې ملاتړ وکړ. د ایران خارجه وزیر د آسیا د ملګرتیا د خبرو اترو د ټولنې له عمومي منشي ناصر المتیری سره په کتنه کې په یو نړیوال سازمان باندې د دغه ټولنې د بدلولو په لړ کې د خوځښ لپاره د هغې د فیصلې حمایت وکړه. د آسیا د ملګرتیا د خبرو اترو د ټولنې عمومي منشي په تهران کې د دغه ټولنې د خارجه وزیرانو له غونډې او په دوحه کې یې له سرمشریزې وروسته بدلونونو ته په اشاره سره او په ټولنې یې د مشورې په دوران کې د ایران د رول قدرونه وکړه او په مختلفو ډګرونو کې د غړو هیوادونو د ملګرتیا په پیاوړتیا کې د دغه سازمان په رول ټینګار وکړ. په دغه ملاقات کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم د آسیایي هیوادونو د اهدافو د پرمختګ لپاره د آسیا د همکارۍ ټولنې په شان د ملګرتیا د لارو چارو په اهمیت باندې ټینګار وکړ او په یو نړیوال سازمان د دغې ټولنې د بدلېدو په لړ کې د خوځښ لپاره د هغې د مشرانو له فیصلې ملاتړ اعلان کړ او همداشان یې د ټولنې د دارالانشا د کوربتوب او شو ملاتړونو په وجه د کویت د حکومت قدرونه وکړه. د ویلو ده چې 15 آسیایي هیوادونه د آسیا د ملګرتیا د خبرو اترو د ټولنې غړي دي او د 2023 کال د دسمبر نه د روان 2025 کال تر جنوري پورې مشري د ایران په غاړه وه. پاکستان د ایران ولس او حکومت ته د مبارکۍ پیغام ورکړی. د پاکستان حکومت پرون د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د کلیزې او د ایران د ملي ورځې په مناسبت د ایران د اسلامي جمهوریت ولس او دولت ته مبارکي ورکړه. د ایران د خبر لمخې د ایران د ملي ورځې په حق له د پاکستان د خارجه وزارت د مبارکۍ په پیغام کې راغلی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت حکومت او ولس ته د زړه له تله مبارکي وړاندې کوو. وړ مورز هم په تهران کې د پاکستان سفیر د ایران حکومت او ولسته د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د شپږ څلوېښتمې کلیزې د رسیدو مبارکي ویلې وه. تهران کې د پاکستان سفیر ټینګار کړی و ایران د انقلاب له بریالیتوب نه تر اوسه پورې په ټولو ډګرونو کې د پرمختګ لپاره لوړ ګامونه پورته کړي دي. د پاکستان د سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې د ټرمپ فلسطیني ضد پلان وغنده. د پاکستان د سینټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو د سیمې هیوادونو ته په زوره د فلسطینیانو د لیږلو لپاره د ډونالډ ټرمپ جنجالي پلان او د صهیونیستي رژیم لخوا د غزې د اوربند خلاف ورزي دوام په کلکه وغنده او د هر ډول فلسطینی ضد پلان په ردولو کې د پاکستان د خارجه وزارت او پارلمان د غږملې او پیاوړي غبرګون غوښتنه وکړه. د پاکستان د سینټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې غونډه پرون د کمیټې د مشر سینیټر عرفان الحق صدیقی پښتون سره ترسره شوه. په دغه غونډه کې د پاکستان د خارجه وزارت جګپوړو مسؤلانو او همداشان د سینټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو برخه اخیستې وه او د غزې د خلکو د وضعیت په شمول یې په سیمې پورې اړوند وروستي بدلونونه وجاجول. د دغه کمیټې غړو د خپل پلار نیکه له وطنه د فلسطینیانو د اوباسلو او د سیمې نورو هیوادونو ته د لیږلو لپاره د ډونالډ ټرمپ وړاندیز په کلکه وغند او وی ویل چې اسلامي نړۍ باید د امریکې د هر ډول فلسطینی ضد پلان د مخنیوي لپاره غږملي اقدامات وکړي. د کمیټې مشر هم وویل چې د پاکستان په سینټ کې به ډیر زر د خارجه وزارت په همفکرۍ سره د امریکې د ولسمشر د طرحې په غندنه کې یو پریکړه لیک وړاندې او تصویب شي. د افغانستان د سرپرست حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزیر د کارموندنې او سیاحتي شرکتونو له استازو سره په یو غونډه کې وویل چې د غیر قانوني کارګرانو د لیږد د مخنیوي لپاره د افغان کارګرانو لپاره د سیاحت ویزو صادرول منع شوي دي. د فارس خبری اژانس د خبر لمخې د افغانستان د سرپرست حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزیر عبدالمنان عمری د کارموندنې او ګرځندوی شرکتونو له استازو سره په یو غونډه کې ویلي چې د کارګرانو د غیر قانوني لیږد د مخنیوي لپاره به د افغان کارګرانو لپاره د سیل او سیاحت د ویزو په صادرولو بندیز ولګي. هغه ټینګار وکړ چې د ګرځندوی شرکتونه باید د سیل او سیاحت په نوم افغان کارګرانو ته د کار ویزی ورنکړي او دا اقدام د دوی لپاره د قانوني او اصولي کاري فرصتونو د برابرولو په موخه ده. هغه همداشان وویل چې د افغانستان د سرپرست حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت به د کار وزارت سره په همکارۍ د افغان کارګرانو لپاره یو منظم پروګرام طرح کړي ترڅو د سیاحتي ویزو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې مخنیوی وشي. اخوا د افغانستان د سرپرست حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت په کندهار کې د درې نور د مرمر ډبرو کان استخراج او پروسس کولو لپاره د ترکیې له یو شرکت سره د 6.2 میلیون ډالرو قرارداد لاسلیک کړی دی. دغه قرارداد چې د لسو کلونو لپاره اعتبار لري د قانونو پراختیا او بهرنۍ پانګونې راجلبهولو لپاره د یو مثبت ګام په توګه بلل کیږي. د افغانستان د سرپرست حکومت د قانونو وزارت ویاند همایون افغان اعلان وکړ چې د همکاري کولای شي د کار د فرصتونو پر رامنځته کولو او د حکومت عوایدو په لوړولو کې مرسته وکړي. هغه زیاته کړه چې تمه کیږي د دې کان استخراج به د سیمې په اقتصادي وده کې د پام وړ مرسته وکړي. صهیونیستي کارپوهان وایي صهیونیستي رژیم د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې د خپلو حملو په زیاتولو سره په غزې تړانګه کې د خپل ورک شوي حیثیت د بیرته ستنولو هڅه کوي. د فلسطین د سیاسي چارو کار پیژندی محمد الخیق د سه‌شنبه په ورځ په یوه شننه کې د اردن سین پلویدی زغاړه کې د صهیونیستي رژیم اقداماتو ته په اشاره سره وویل صهیونیستي نیواګرو څو میاشتې مخکې پریکړه کړې چې لویدی زغاړه د جګړې په ډګر بدل کړي. هغه ټینګار وکړ چې اوسنی بریدونه په غزه کې د اسرائیلو د پوځ د ماتې د پټولو په موخه کېږي. د سیاسي مسایلو دغه شنون کې زیاته کړه نیواګران په غزه کې له لاسه وتلې انځور د بیرته د جوړولو په لټه کې دي. دوی په دې لټه کې دي چې د خپل پوځ مورال لوړ کړي او په لویدیځ غاړه کې د بریا په لټه کې شي. نیواګر مشران هڅه کوي چې میشتو خلکو ته ووایي موږ دلته ستاسو تر څنګ یو، ستاسو امنیت ساتو او ستاسو ملاتړ کوو. د سیاسي مسایلو دغه کارپو ټینګار وکړ چې په لویدیځه غاړه کې د نیواګرو زیاتېدونکې کړنې د ثبات لپاره هیڅ ځای نه پرېږدي او هره شیبه حالات لا پسې خرابوي. صهیونیستي پوځیانو له څه مودې راهیسې د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې د جنین او تل کرم په ښارونو او د هغو په خواوشا کلو باندې خپلو حملو ته زور ورکړی دی چې په ترڅ کې یو شمېر فلسطینیان شهیدان او ژوبل شوي دي. د خبرونو پای. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصرہ.
ایران اوریدونکو زمو سیاسی تبصرہ د اسلامی انقلاب د بریا په کلیزه کې د ایرانیانو د پراخ ګډون د پیغامونو په حق لدنو پام ورته وکړي. د ایران خلکو د دې هیواد د اسلامی انقلاب د بریا د شپږ څلوېښتمې کلیزې د لمانځنې په مراسمو کې پراخ ګډون کړی و. د دوشنبه په ورځ نه د سلواغې په 22مه د ایران د مختلفو ښارونو خلکو د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د شپږ څلوېښتمې کلیزې د لمانځنې په دستورو کې خپل پراخ ګډون او لیوالتیا څرګند کړه. دا پراخ ولسی ګډون ډېر پیغامونه لري چې ځینې یې په دا ډول دي. لومبه له اسلامي انقلاب څخه د خلکو ملاتړ په وروستیو میاشتو کې په تیره بیا په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ د نوې ادارې له جوړېدو وروسته د ایران د اسلامی جمهوریت پر ضد دښمنۍ زیاتې شوې دي. ټرمپ په خپل اجرایي یاداش کې یو ځل بیا د ایران د اسلامی جمهوریت په خلاف د زیات نه زیات د بود سیاست د تعقیبولو په ضرورت ټینګار کړی دی. د ټرمپ اصلي هدف د ایران د اسلامی انقلاب د راتلونکي په اړه د خلکو مایوسه کول دي. د اسلامی انقلاب د بریالیتوب د شپږ څلوېښتمې کلیزې په لاریون کې د خلکو پراخ ګډون وښودله چې خلک لا هم د اسلامی انقلاب تر څنګ ولاړ دي او د اسلامی انقلاب له ارمانونو څخه ملاتړ کوي. دویم پر ملی یووالي ټینګار. د ټولنې د بیلابیلو برخو د خلکو پراخ ګډون د بهرنیو دښمنانو په وړاندې د ملی یووالي او پیوستون څرګندونه کوي. په حقیقت کې هر کله چې د اسلامی انقلاب پر خلاف بهرنی دباوونه زیات شوي په صحنه کې د خلکو شتون هم زیات شوی دی او خلکو د دښمنانو په مقابل کې خپل یووالی څرګند کړ. دغه لاریونونه کورنیو او بهرنیو دښمنانو ته یو قوي پیغام ګڼل کیږي. د ایران خلکو په خپل پراخ ګډون سره وښودل چې له ننګونو او فشارونو سره سره خپل نظام او انقلاب ته پابند دي او له هغه څخه دفاع کوي. دغه پراخ حضور د ایران د ولس د ملي روحي او ټولنیز یووالي څرګندونه کوي. دریم د اسلامي نظام پر اقتدار ټینګار. د اسلامي انقلاب د بریالیتوب په شپږ څلوېښتمه کلیزه کې د خلکو د پراخ ګډون یو بل پیغام د اسلامي نظام په اقتدار باندې تاکید دی. په وروستیو میاشتو کې دښمنانو په رسنیو کې د دروغو په خپرولو سره ادعا کړې وه چې د ایران اسلامي جمهوریت کمزورې شوی دی. دا ادعا د دوو مسئلو پر بنسټ بیان شوی. لومبۍ مسئله د غزې او لبنان په وړاندې د صهیونیستي رژیم جګړه او بل موضوع په ایران کې د اقتصادي ستونزو زیاتېدل و. د اسلامي انقلاب د بریا د شپږ څلوېښتمې کلیزې په لمانځغونډه کې د خلکو پراخ ګډون وښودله چې حتی اقتصادي ستونزې چې له اصلي لاملونو څخه د امریکې ظالمانه بندیزونه دي، د اسلامي نظام اقتدار او له هغه څخه د خلکو ملاتړ کم نه ک، هغه څه چې دښمنان بیانوي یوازې په سیمه کې د خپلو ناکامو سیاستونو او د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د توجیه کولو لپاره یو دروغجن روایت دی. او څلورم، د بهرنیو دسیسو په وړاندې ودرېدل. د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب شپږ څلوېښت کاله تیر شوي او بهرنۍ دسیسې نه یوازې پای ته نه دي رسیدلې، بلکې لا هم په بېلابېلو بڼو دوام لري. په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ له بیا واکمنېدو سره هغه د توطئې نوې پړاو ته پاملرنه کړې ده. د دغو دسیسو اصلي چورلیز د ایران د اسلامي جمهوریت د مخنیوي ځواک دی. ټرمپ د زیات نه زیات دباو د سیاست په خپلولو سره هڅه کوي چې د ایران د اسلامي جمهوریت د مخنیوي ځواک کم او صهیونیستي نیواګر رژیم ته یو بل خدمت وکړي. د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خپرونه د پام او خوښې وړ ګرځېدلې وي، دوستانو د خپرونې په دوام کې د لمر په حضور کې نومې پروګرام درته وړاندې کیږي، نو هیله ده چې تر پای را سره ملو اوسئ.
دلمر په حضور کې د تهران ریډیو ډیر قدرمنو او عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزویانې ومنئ. او زه صادق حسین له خپل ګران ملګري
عبدالماجد دورانی سره
د ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم چې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د هوایي ځواک او د دفاعي ځواکونو له قومندانانو او کارکونکو سره په یو غونډه کې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د کتنې په حق لایو ځنګړی پروګرام درته وړاندې کړم. هیله ده چې در پای پورې د اورېدو فرصت هم ولرئ.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د ایران د ټولو قواو مشر کومندان حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی تیره جمعه د 1350 کال د سلواغی په 19 نیټه له امام خمینی سره د هوایی ځواک د کارکونکو او پایلټانو د تاریخی بیعت په کلیزه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د یو ډله کومندانانو او د هوایی او دافع هوا ځواک له کارکونکو ځواکونو سره وکتل. په دغه غونډه کې د آیت الله العظمى سید علی خامنائی لخوا پورته شوی مهم ټکی له امریکې سره د خبرو اترو بې ګټې والے وو. په دې پروګرام کې به موږ د ایران د اسلامي جمهوریت د هوایي ځواک او د دفاعي ځواکونو د ملګرو او پرسنل له یوې ډلې سره د ایران د اسلامي انقلاب د ستر رهبر خبرو ته کتنه وکړو.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د دې غونډې په پیل کې د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د سلواغې د میاشتې د 19 نیټې تاریخي ورځ د یو ویړلې خپلواک هویت لرونکي او ځنګړي پوځ د زیږون ورځ وبلله او زیاته کړه په حقیقت کې د سلواغې 19 نیټه باید د نوي ایراني پوځ د زیږون ورځ وپیژندل شي. شاید ویل شي چې هغه عامل چې د پوځ د نن څخه د انقلاب ډګر ته د ډیرو اشخاصو او مشهورو شخصیتونو د راجلبولو توان پیدا کړ، د سلواغې د میاشتې 19 نیټې د همدې ځوانانو حرکت وو. د ایران په پوځ کې په مختلفو رتبو کې شخصیتونه وو، له کارپورل او غیر کمیشن شوي افسرانو نه نیولې تر لوړ رتبه او لوړ پړو افسرانو پورې چې زړونه یې په خلکو انقلاب متمرکز و، خو دوی د پوځ دننه د راڅرګندېدو فرصت یا زمینه نه درلودله. هغه عامل چې دوی د دې لوړې کچې ته ورسول همدا زړور اقدام و. د شهید نامجو، شهید سیاد، شهید بابایی، شهید ستاری، شهید کلهدوز، شهید پلهی او نور خلک لوی شهیدان چې ځینې د وخت په اوږدو کې د ایران د اسلامي جمهوریت له مشهورو شهیدانو ګڼل کېږي. د پوځ لږه راپورته شول او د اتلانو رول یې ولوباوه. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای د زړورتیا او وخت سره سم چلند د 1350 هجری لمریز کال د 19 نیټې غورځنګ دوه مهمې ځانګړتیاوې وبللې او زیاته کړه ځینې حرکتونه ډیر ښه او زړور وي خو په سم وخت کې نه ترسره کیږي. د شهیدانو د سردار له شهادت وروسته په څو کلونو کې د توابینو غورځنګ یو ښه غورځنګ و، خو پر وخت نه و. دوی په هغه ورځ نه و راغلي چې باید له حضرت امام حسین علیه السلام سره د مرستې لپاره راغلي وای. بیا دوی پښیمانه شول او اقدام یې وکړ. ټول ووژل شول. د جګړې ډګر هم سخت ډګر و، خو پیدا یې څه وه؟ باید په وخت میدان ته ور ودنګل شي. باید په سم وخت او سمه شیبه کې حرکت وکړی. د دې ځوانانو حرکت په وخت او په شیبه کې وو. هغه څه چې مونږ یې وایو یوازې د یوې ډلې ستاینه نه ده، بلکې له همدې عمله مونږ نن هم دې شیانو ته ضرورت او اړتیا لرو.
د انقلاب ستر لارښود د 1350 کال د سلواغې د 19 د پیښې یوه بله ځانګړتیا عقلانیت او د محاسبې پر بنسټ عمل ګڼلی او ویویل د حرکت له ډول دا څرګنده وه چې دا یو فوري اقدام نه و، بلکې پرې مطالعه او فکر شوی و. مونږ چې دا پیښه مو لیدلې وه پوهېدو چې دوی دا لا د مخه محاسبه کړې. انقلابی غورځنګ دې ته اړتیا لري. ځینې خلک فکر کوي چې انقلابی حرکتونه به حساب دي او عقلانیت ته ضرورت لري، خو دا یوه غلط فهمي ده. یو انقلابی غورځنګ له هر حرکت وړاندې محاسبې او عقلانیت ته اړتیا لري. دوی د دښمن لخوا د غفلت کارول د متحدینو د کړنو یوه بله ځانګړتیا وبلله او زیاته کړه. د استخباراتو ضد ادارې او د اردو قومندانان ونتوانیدل چې دا حرکت کشف یا اټکل کړي، په ځانګړې توګه په هوایی ځواک کې، او په حقیقت کې دوی له هغه ځایه ووهل شول چې تمه یې نه درلوده. آیت الله العظمى خامنهای د پهلوي رژیم د هغه اقدام په اړه چې پوځ یې د امریکایي پوځي دستګاه لاندې تعریف کړی و، وویل د هغه رژیم په جریان کې عمومي پلان دا و چې د ایران پوز د امریکایي پوزي دستګاه لاندې تعریف شي او دا خپلواکي نه وه. سازمان امریکایي سازمان وسلې امریکایي وسلې د متحده ایالاتو په اجازه سره وسلو ته لاسرسی محدودول، یعنی دوی اف 14 ډوله الوتکې ورکړې وي، خو امریکا باید د اف 14 کارولو اجازه ورکړې وي او چرته چې ورته ارتیاوا. د ایران د تخنیکی پرسنل په کنټرول کې نه و، دا د امریکایانو په کنټرول کې و. مهمه ټاکنې او دغه شان وسلې او تعلیم ټول امریکایي و. هغه ځای چې دا پوس پکې کارول کیږي امریکا ده. دوی حتی د هیواد له چارواکو اجازه هم نه ترلاسه کوله.
ډیرو قدرمنو اردوونکو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای د 1343 هجری لمریز کال د لړم په میاشت کې د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه وینا د کپیټلیشن په وړاندې په کلکه مخالفت کې د پوز او د هیواد په اړه د امریکا د سپکوي واکمنې په وړاندې اعتراض وبلو. او ویل د کپیټلیشن معنی دا ده چې کله یو حکومت یا یو هیواد له بل هیواد سره د کپیټلیشن تړون لاسلیک کوي، په دا په دې معنی ده چې که یو پوځي کس یا د هغه حکومت یو کس په هغه هیواد کې جرم وکړي نو هغه باید دلته محاکمه نه شي. امریکایانو دا د هغه ورځې په پاچاهۍ باندې تعمیل کړ. زموږ دغو کمزورو عناصرو له پاچا رانیولې تر مشرانو جرګې پورې، د هغه ورځې د ملي شورا غړو پورې، د عالم او هویدا په څیر مشهورو حکومتي شخصیتونو او داسې نورو پورې ټولو لاسلیک کړه چې یو امریکایي کس هر څوک چې وي باید په ایران کې د جرم کولو په صورت کې محاکمه نشي. دا په دې معنا وه چې که یو امریکایي بریدمن د ایران یو لوړ پوړی افسر په چاپیړه ووهي د بېلګې په توګه یو ډګروال، نو هغه ډګروال د غچ اخیستلو حق نه لري، هیڅ حق نه لري، خو دا افسر باید دلته محاکمه نشي. دوی باید هغه امریکا ته بوزي، یو محکمه یې وپلټي او وګوري چې هغه کوم بد کار کړی دی او که ښه. آیا تر دې لوی ذلت بل شته؟ امام خمینی رحمت الله علیه په دې اعتراض وکړ. په هغه وینا کې حضرت امام خمینی د ایران په پوز، د ایران حکومت او د ایران په هیواد باندې د امریکا د دې سپکوي کوونکي تسلط په وړاندې اعتراض وکړ. انقلاب پوځ ته یو هویت ورکړ، پوځ هم خپله وړتیا وښودله او یو ویړمنه خپلواکه اردو شوه. حضرت امام خامنه‌ای د مقدس دفاع ډګر د بدل شوي پوځ د وړتیاو د څرګندېدا ځای وګڼه او زیاته کړه د مقدس دفاع تجربه وشوه او پوځ د مقدس دفاع په لومړۍ لیکه کې حاضر و. هغه جګړه وکړه او شهیدان یې ورکړل. نن زموږ د هیواد تاریخ په ډګر کې زرګونه ځلیدونکي ستوري لکه سیاد، بابایی، ستاری او داسې نور ځلیږي. دا غوره شخصیتونه دي.
دونکو حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنه‌ای د ایران دفاع او د پوز پیاوړتیا تر ټولو مهمه دنده وبلله او زیاته کړه پوز باید د افرادو، وسلو، روزنې او د جنگي او دفاعي چمتووالي له پلوه پیاوړی شي، کمزورتیاوې او احتمالي زیانونه له منځه یوړل شي، ورځ تر بلې نوښتګر محصولات تولید شي او نوښت دوام ورکړي او ثابت کړي چې دا ډیر لوی کارونه ترسره کولی شي. د انقلاب معظم رهبر له امریکې سره د خبرو اترو بې ګټې والی ته په اشاره سره وفرمایل، لسه مودې راهیسې په ورځپاڼو کې او په انټرنیټي فضا کې د حکومت د خبرو اترو په اړه بحثونه روان دي. هغه څه چې دا بحث کوونکي یې په کور دننه او که بهر ورباندې بحث کوي له امریکې سره خبرې اترې دي. دوی د مذاکراتو خبره کوي چې د خبرو خبرې اترې ښه شی دی، لکه څوک چې د خبرو اترو د خوالی مخالف وي. نن د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت یو له بوختو بهرنیو وزارتونو څخه دی. دوی سفرونه کوي، خبرې اترې کوي او د نړۍ له ګوټ ګوټ له هیوادونو سره قراردادونه لاسلیک کوي، ختیځ، لویدیځ او هرې خواته. هغه استثنا چې شتون لري امریکا ده. البته زه به د صهیونیستي رژیم یادونه ونه کړم ځکه چې دا یو دولت نه دی. صهیونیستي رژیم یو جنایتکار ډله ده چې راغله او ځمکه یې غصب کړه او دوی جنایتونه کوي. د هغه په اړه اصلا خبره نه کوو. استثنا امریکا ده. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په نویمه لسیزه کې یعنی کابو دوه کاله له امریکې سره بې پایلې مذاکرې او د امریکې له لورې د خپلو ژمنو نه عملي کولو ته په اشارې سره هم ټینګار وکړ. د برجام تجربه وایي له امریکې سره مذاکره کول د اقتصاد او ژوند د سختیو په ګډون هیڅ ستونزه نه حل کوي. له دې امله د ستونزو د حل لاره د ژمنو چارواکو همت او له دوی سره د متحد ملت ملتیا ده چې انشاءالله د سلواغې په 22مه ورځ به دا یووالی او ملتیا ولیدل شي او ټولو دغه ملتیا ولیدله.
وګوردونکو د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیات الله العظمى سید علی خامنائی په نویمه لسیزه کې منفی تجربو او له امریکا او څو نورو هیوادونو سره کبو دوه کله خبره ترو چې د اټومي تړون د رامنځته کېدا سبب شوه له امریکا سره د بې ګټې خبرې کولو له کبله یاد کړه او زیاته کړه موږ د هغه وخت حکومت له دوی سره کېناسته تګ راتګ او مذاکره یې ورسره وکړه وای خندل روغ برډې وکړ او انډیوالې او هر څه وکړل او یوه هوکړه رامنځته شوه چې پکې رانی لورې په ډېر سخاوت سره مقابل لورې ته ډېر امتیازونه ورکړل مګر امریکایانو پر هغې هوکړې باندې هم عمل ونه کړ. امام خامنائی له دوه کله مذاکرې کولو امتیاز ورکولو او شاته کولو مګر کومې پایلې ته د نه رسېدا له تجربې څخه استفاده کول ضروري وبلل او زیاته کړه امریکا هماغه هوکړه سره له دې چې ستونزې درلودلې نقص کړه یعنی خلاف ورزي وکړه ورڅخه ووتله. له همدې کبله له داسې حکومت سره خبرې کول هوشیارانه عاقلانه او شرپندمندانه نه دي او له هغه سره باید مذاکره ونه شي. هغوی د برجام یعنی اټومي تړون هوکړې د څیری کولو په تړاو او د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرو ته په اشاره سره څرګنده کړه له هغه څخه مخکې د امریکا مخکینی حکومت هم چې هوکړې منلې وه پر دغه اټومي تړون عمل ونه کړ او د امریکا بندیزونه چې ټاکل شوي وو له منځه ولاړ شي لغوه نه شول او د ملګرو ملتونو مسله هم لکه د زخم په منځ کې د هډوکي په څیر پاتې شوه چې تل د یو ګاښ په څیر د ایران په سر باندې پاتې شي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیات الله خامنائی دغه راز د دنیا د نقشې د بدلولو په تړاو د امریکا یانو ارادې ته په اشاره سره وویل د دوی دا کار هیڅ ډول واقعیت نه لري او یوازې د کاغذ پر مخ دی. البته دوی زموږ په تړاو هم نظر ورکوي خبرې کوي او ګواښ کوي. امام خامنائی بیا ټینګار وکړ که دوی موږ وګواښي موږ هم دوی ګواښو که دوی خپل ګواښ عملي کړي موږ هم خپل ګواښ عملي کوو که زموږ د ملت پر امنیت باندې تیری وکړي موږ هم له شک پرته د دوی پر امنیت باندې تیری کوو.
تهران رادیو قدر منو اوریدونکو د لمر په حضور کې لړې د نننې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسی. لملتیا مو یو جهان مننه کوو او درنه اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د ایران ستر هنر د تهران د پښتو خبرونه خوژو مینوالو په دې شپو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
د ایران د ستر هنر ترنوان لاندې له یو ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. عزیزانو، د نقاشۍ د هنر د نړیوالې سبتېده یعنی د ایران یو تر ټولو ارزښمن لاسي هنر چې په ژورو کلتوري او تاریخي پښتوانی سره د اصفهان په څیر د ښار د لاسي صنایعو د هویت او اصالت د بېلګې په توګه پیژندل کېده. نو هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د ایران اصفهان ښار د ایران د صنایعو د تمدن او زانګو او د کلتور او تاریخ مخینه لرونکی ښار دی چې په ایران او دنیا کې له ځانګړې ځایګي څخه برخمن دی او تل په نسب جهان نامې سره پیژندل کیږي. سره له دې چې اصفهان ښار د ډیرو تاریخي بنسټونو او اثارو په درلودلو سره له ډیر زیات اهمیته برخمن دی، خو د هغه شهرت د دغه ښار د ډیرو لاسي صنایعو او هنرونو او د صنعتګرانو د تخلیقي هنر پامتدار دی. همدغې چارې اصفهان د ایران د لاسي صنایعو د لومړي نړیوال ښار باندې بدل کړی دی. په دغه ښار کې د لاسي صنایعو څه د پاسه 130 ډوله لاسي صنایع موجودی چې په هغوی کې د لاسي صنایعو تابلوګانې، نقاشیانې، پیروزي نقاشۍ، خطاطي، د زرې اوبدلو او په سلګونو نور صنایع شامل دي چې ځینې سلګونه کنه پخوانی دي. د ایران د اصفهان ښار چې د ماهرو هنرمندانو ښار دی، په 2016 میلادي کال کې د یونسکو ادارې د لاسي صنایعو د تخلیقي ښار په توګه ثبت شوی دی. د نقاشۍ هنر د اصفهان یو لاسي صنایع دي چې د ایرانیانو د افکارو او د عقایدو په څرګندولو کې د ایراني هنرمند د ذوق او فکر په مرسته د دودونو، کلتور او مذهب په اغیزو سره خورا ښکلي پلیزي یا اسپانیزې توکي جوړوي. په دې وروستیو کې د ایران د اصفهان د نقاشۍ هنر په نړیواله کچه ثبت شوی دی او نړیوال جغرافیایي مډال یې ګټلی هم دی. د ایران په اصفهان کې د انا میلینګ کلم سره کندنو او د ورنګ ټایلونو له هنرونو وروسته د قلمکاری یا قلم سره د نقاشۍ هنر د دغه ښار د هنرمندانو څلورم هنر دی چې نړیوال ریکارډ ته رسیدلی. په دغه مطلب کې مو نقاشۍ له هنر سره لا زیاتې بلاتیا ته رابولو.
عزتمنو دوستانو، د قلمکاری یا نقاشۍ د هنر د پیل لپاره کوم دقیق تاریخ نشو مشخص کولای، خو د شواهدو په اساس د دغه هنر مخینه زرګونو کلونو مخکې ته او د فلزاتو د کشف وخت کابو 8000 کاله مخکې وخت ته راګرځي. د دغه هنر یو لړ آثار د تپې سلیک کاشان، قلعه زیبیه کردستان او د آذربایجان غربي ولایت د تپې حسنلو په څیر د ایران په مختلفو سیمو کې د لرغون پیژندو په وسیله د دغه هنر آثار ترلاسه شوي دي چې ښیي دغه هنر کابو 15 یا 16 زره کاله مخکې د غوړېدا په اوج کې وو. قلمکاری یا قلمزنۍ یا نقاشۍ د فلزي شیانو په تېره بیا د مسو، سرو زرو، سپینو زرو، پیتل او یا په بل معنا د قلم په وسیله په فلزي یا وسپنیزو شیانو باندې د حمر سره کرخې او نمونې جوړوي. په ساده ژبه کې د قلم په واسطه په فلزي شیانو باندې د څټک په گزار سره د کرخو او نمونو رامنځته کولو ته قلمکاری یا په قلم سره نقاشي ویل کیږي. د لرغون پوهانو او د هنر تاریخ پوهانو په وینا مس لمرنی فلز دی چې د فلزي کار کولو او د قلمکاری هنر ته د انسان پام را اوخته. تشریح د قلمکاری یا قلمزنی لپاره لمړی د ور لوخی یا تړی د ننه یا لاندې چې معمولا د سپینو پیتلیو یا سرو زرو جوړ شوي وي له تار کولو او د پولیسټر محلول سره ډکوي، څو د قلم په وسیله د کیندنې غږ لک اوریدل کیږي او د لوخی د سوری کېده مخه ونیسي. د کار په بهیر کې پنکچر بیا د نظر وړ نمونه په لوخه کې راکشته کیږي او مناسب قلم غوره کیږي او د کانټینر په سطح کې خودل کیږي او د قلم پای په څټک سره وهل کیږي. څو د تاثیر د زیاتوالي په بدلولو سره په لوښي کې نالۍ او نمونې رامنځته شي. د دې هنر قلمونه مختلف ډول دي او خپل نمونه لري، لکه د سیوري قلم او نیم کټ قلم. د نمونو رامنځته کولو وروسته تار کول یا ګچ لیرې کیږي او یا د کندل شویو ځایونو د وړې په نالیو کې اچول کیږي او لوښي د مایع تار کولو په تورو تیلو سره پوښل کیږي. په دې توګه لیکل شوي نمونې د تیارو تورو او جلا کرخو په بڼه کې مشخص کیږي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، له میلاده په مخ کې لومړنۍ زریزه کې په ایران اسلامي جمهوریت کې پلسکاري یا په وسپنې کار کول او قلمکاري له ځانګړي اعتبار او باور څخه برخمن و. له اذربایجان څخه ترلاسه شوي شیان د دې ښودنه کوي چې سکای تینین یا میډیز نفوس سوکا سوکا کم شو او د میډیز سټایل په دې وخت کې خپل ځای واخیسته. هغه پریزي سندونه چې د میډیز له وخته ترلاسه شوي دي په تیره بیا له میلاده مخکې په شپږمه اوومې پیړۍ کې د ایران د سنندج د شاوخوا د زویا ساحې د کرونو توکي دي. په دوی کې د سرو زرو او سپینو زرو اثار، زیورونه، د سرو زرو پیالې او د حیواناتو مجسمې او د اشوري سینیتیا او داسې نور شیان لیدل کیدلی شي. د ایران په قلمکاری کې اصلي درې سټایلونه مطرح دي چې په هغوی کې د شیراز، تبریز او اصفهان سټایلونه شامل دي. د شیراز په سټایل کې د سپینو زرو په پلیزاتو او کله ناکله په مسو او پیتلو باندې په دوو شیشهیي قلمونو سره تار ترسره کیږي. د هخامنشیانو له سټایل او له هغې وروسته میتودونه او راودي دا سټایل د شیراز ښار لپاره ځانګړی دی. د ایران د تبریز په سټایل کې د قلم د حرکت لپاره د لاس حرکت او فشار کارول کیږي او د ایران د اصفهان په طرز کې د چټک پړکونه کارول کیږي. له همدې کبله د تبریز قلم سکسم او لږ ټیټ او ژور دی، خو د اصفهان قلم زیات ژور دی.
په اصفهان کې قلمکاري یا نقاشي په دوو جلا جلا ډولونو کې ده چې برسېره نقاشي او ژور نقاشي بلل کیږي. امبوسنګ ژورې څندې لري او درې اړخیزه بڼه جوړوي. دا ډول زیاتره امامانو یا نورو زیارتونو په جوړولو کې کارول کیږي. البته د اصفهاني سټایل نقاشۍ کې کوچني قلمونه کې هم کارول کیږي او مشهور اصفهاني هنرمندان مختلف ډیزاینونه په تیره بیا اسلامي ډیزاینونو څخه استفاده کوي. د ژورې او برسېره لیکونو کارول د دې لامل کیږي چې مختلف شکلونه په درې اړخیزه حالت بڼه غوره کړي. د ډیزاین درودې له نظره هم د قلمکاری یا نقاشۍ د سټایلونو ډولونو تشریح کیدلی شي. پنځه ډوله نقاشي مشهوره ده: ژوره نقاشي، نیمه ژوره نقاشي، برسېره نقاشي، حکاکي او مشبککاري. د مسو تور رنګ پلیټینګ په پراخه کچه د سینګار د ټوټو په تیارولو او د تولید په کارولو کې کارول کیږي. د مسو اکساید یا سلفاید په دواړو ترکیبونو ولاړ دی. دمګری د اصفهان د لاسي صنایعو تر ټولو زیات ورکشاپونه د مسو زیړو قلمکاري ورکشاپونه جوړوي او د نورو څانګو په نسبت د دغې څانګې د کارکوونکو شمیر لا زیات دی. که څه هم چې د نقاشۍ او قلمکاری هنر د ایران په ډیرو سیمو کې په مختلفو زمانو کې دود و او دی، خو د دې هنر اصلي مرکز اصفهان ښار دی او د دغه ښار د قلمکاری په سټایلونو کې او څاره ډولوالي لیدل کیږي. اوس د دنیا د قلمکاری د تر ټولو ښه هنرمندان په اصفهان کې فعالیت کوي او د نړۍ په موزیمونو کې د دغه غوره هنرمندانو ډیر آثار په اوڅاره توګه ځای خي. د اصفهان د نقاشۍ په نړیوال سبتعدا سره دغه هنر به په دنیا کې د یو ارزښمن کلتوري میراث په توګه وپیژندل شي او د دغې څانګې هنرمندان د خپلو آثارو د کیفیت او شوالي په ساتلو سره دغه هنر ته پراختیا ورکولی شي.
د تهران ریډیو ډیرو قدر منور دن کو دغه مطلب په همدې ځای کې پای ته رسیدي. د تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ماته.
ښاغلی محمد ګلاب توحیدیار د پوهنتون استاد او د چارو شنون کې مننه چې موږ ته وخت راکړه. غواړم خپل لومړی پوښتنه وکړم. تاسو هم په جریان کې یاستئ چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې اسرائیل به له جګړو وروسته غزه امریکا ته وسپاري او د غزې اوسیدونکي به مصر او خواوشا عربي ملکونو ته د کډوالو په توګه واستوي. ستاسو په اند د ټرمپ موخه له دې کاره څه کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ډونلډ ترامپ وروستۍ څرګندونې چې د غزې په اړه کړې دي چې د غزې اوسیدونکو به نور عربي هیوادونو ته انتقال کیږي، اردن او مصر یاد کړې دي، دا اصلا د اسرائیلو د پلان ستراتیژیک پلان برخه ده. اسرائیل په خانه پام دی هڅه کوي چې غزه هغه تخلیه کی، دا په یو داسې سیمه بدل کی چې دا د اسرائیلو د کنټرول لاندې. د دې لپاره اسرائیلو لسګونه کاله هڅه کړې ده او وروستۍ هڅه یې هغه د 3 اکتوبر د اقصا طوفانو، چې اقصا طوفان کې کله حماس اسلامي ډلې هغوی په اسرائیل باندې حمله وکړه، هغه د حملې اصلي انګیزه دا و چې هغوی دغه پلان دلته تطبیقول غوښتل. په دې د ځینې هیوادونو سره سلا مشورې کړې وي، خدا چې د حماس اسلامي ډلې هغوی پوره مقاومت وکړو، هر اړخیز مقاومت وکړو. د تقریبا د یو کال نه ډیره موده غزه د قوي بمبار لاندې وه، هغلته په لسګونو زره مسلمانان پکې په شهادت ورسېدل، غزه یې لوټې لوټې کړه. خو بیا هم دوی په دې ونه توانېدل چې حماس وځپي او د غزې د خلکو مورال ضعیفه کړي او هغوی د اسرائیلو ته په یو شکل د اشکالو تسلیم شي. نو اوس ډونلډ ټرمپ غواړي چې په غزه باندې فشار راوړي، یا په بل نوم باندې چې موږ غزه بیا رغوو او د دې اوسیدونکو به یو بل ځای انتقال کوو. نو دا خپله د اسرائیلو د پلان هغه د ستراتیژیک پلان یو برخه.
استاد، د ټرمپ دې غوښتنې په نړیواله کچه غبرګون راپارولې او د ملګرو ملتونو په ګډون نږدې ټولې نړۍ د هغه د غوښتنې رد کړې او هغه د بشري حقونو د نړیوالو معیارونو خلاف عمل بلل دی. امریکا چې ځان د بشري حقوقو علمبردار معرفي کوي، فکر نه کوي په خپل د بشري حقوقو تر ټولو ستر ناقص هیواد دی؟
د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ دغه غوښتنې چې غزه دې تخلیه شي په خپل په امریکا کې مخبرګونونه راپارولې دي. خپل د امریکا په داخل کې حتی جمهوریت غوښتونکي هغوی هم دا نه مني چې د غزې خلک دې دې ځنه انتقال شي بل زیاته، او حتی په اسرائیلو کې چې په خپل هم په داخل کې کوم ټول پښتنه شوې ده، په هغه کې ډېره فیصدي خلک دانه غواړي چې د غزې اوسیدونکو د دې ځنه انتقال شي او بل ځای ته ولېږدول شي. اوس وخت کې خو خواله دا دی چې خپل د امریکا متحدین هغوی هم دانه غواړي چې د غزې اوسیدونکو د دې ځنه انتقال شي. خو زه فکر کوم چې دا د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ دغه سرتنبګي ده، او دا چې د اسرائیلو د لومړي وزیر نتنیاهو سره هر ډول پلان جوړ کړی دی او غواړي چې دغه پلان تطبیق کړي. دغه خپل یو له یو خانه کدوی دا ونه کړ چې وی قتل چغل ته ډیر زیات بیگونه انسانان په شهادت ورسېدل، کورونه وران شو، روغتونونه بمبار شو، مکاتب او خونځي هغه بمبار کړ. دې ته ونه قتل چې دغه ته تاوان ورکی، هغه ته د دې بدل ورکی، بلکې په مقابل کې ورته وی چې اوس موږ مقدر تورانه کړی اوس پکې وسیږی ما. نو دا او په داسې حال کې چې دوی خپل د دې داول لري چې موږ د بشر د حقوقو طرفداران یو، دغه کار د دوی په خپل د بشر د حقوقو هغه په لمن باندې تور داغ دی چې دوی وایي چې موږ د بشر د حقوقو لپاره کار کوو، دغه داوداران دي. دا په خپل د دوی لپاره د لوی شرم خبره.
استاد، له تیر خواوشا یو کال راځي چې اسرائیل په غزه کې د امریکا او نورو لویدیزو هیوادونو له لوري د مرسته شوی وسپوکو درنو وسلو پر مټ قتل عام تر سره کړه او خواوشا سل زره بیگونه فلسطینی مسلمانان شهیدان او تر دې زیات شمیر ټپیان کړل او د غرازی غزه په کڼواله بدر کړه. اوس د دې پر ځای چې د غزي اوسیدونکو ته د جګړې تاوان او غرامت ورکړي، د غوی د خپل ټاټو بنا د وستلو خبرې کوي. فکر کوي د ټرمپ د پریکړه به په غزه کې مقاومت نور هم پیوړې کړي او د مقاومت ډلې به د خپل سیمه د دفاع لپاره نور هم سره متحد کړي؟
لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه چې دوی په لسګونو زره نږدې تقریبا 30,000 فلسطینیان بیګنا فلسطینیان په شهادت رسولی دي او غزه یې ویجاړه کړې ده. د ټرمپ دغه پریکړه چې دوی وایي چې د غزې اوسیدونکي دي د ځنه بل ځای ته انتقال شي دا څه د سوال خبره نه ده. هلته د حماس اسلامي غورځنګ هغوی چې د اسرایلو ته ماتې ورکړه، اسرایلی د خبرو میز ته راکش کړ، اسرایل هغوی د غزې نه په وتو شو، اصلا دا د مقاومت په نتیجه کې و. هغلته دوی ډېرې سترې سترې قربانۍ ورکړې، د دوی ډېر زیات مشران په شهادت ورسېدل، خو هغه لکه د غره په څېر هلته ودرېده او د خپل مقاومت په نتیجه کې اسرائیل دې ته اړ کړ چې هغوی د مذاکراتو میز ته کینی، صلح وکړي، د باندیانو تبادله وکړي او غزه پرېږدي. نو که ترامپ دغه څرګندونې کوي دا اسې یو خوب او خیال دی چې دی ویني. هغلته به د حماس اسلامي غورځنګ لا تقویه کیږي، هغه به لا مورال اخلي او ورسره په څنګ کې په منځني ختیځ کې هغه هیوادونه چې تر اوسه پورې د غزې سره لا ډېره همکاري نه کوله، ځکه تر اوسه ورسره یوازې ایران اسلامي جمهوریت و چې څه حده پورې همکاري کوله. همدغسې ځینې اسلامي ډلې لکه حزب الله او د یمن حسین هغوی ورسره خپل همکاري کوله. د کچیرته ترامپ غواړي چې د خپلې دغې خبرې ته د عمل جامه ور واغوندي، دا به منځني ختیځ کې نورې د اسلامي ډلې د مقاومت ډلې هغه به لاره وپاروي، لا به یې پیاوړي کړي او حتی دا هم کیدای شي چې ځینې نور اسلامي هیوادونه هغه هم د غزې په څنګ کې ودرېږي او د ټرمپ د دغې څرګندونو مخالفت وکړي.
د روسیې پوښتنې په توګه استاد، اسلامي هیوادونو په غزه کې د اسرائیلو له لورې د ترسره کیدونکې تیری په وړاندې هغه ډول چې لازم او اوس دریځ څرګند نه کړ، اوس چې ټرمپ له غزې نه د فلسطینیانو د ویستلو خبره کوي، ستاسو په اند اسلامي نړۍ ته څه کول پکار دي؟
لکه مخکې مې چې یادونه وکړه په د غزې په اړه، په تیر کې چې په غزه باندې کوم ظلمونه وشو، له بده مرغه چې اسلامي هیوادونو خپل مسؤلیت ادا نه کړو، حتی ځینې خو یې غږ موچت نه کړو چې په دوی باندې ظلم روان دي. اوس که چېرته دغه تاریخي خیانت ته ترامپ د اسرائیلو په اشاره ملا تړلي او غواړي چې د غزه تخلیه کړي او دا په یوه داسې سیاحتي سیمه بدل کړي چې د اسرائیلو تر کنټرول لاندې، دا د ټول اسلامي امت مسؤلیت دی چې په دې برخه کې په یوه خوله غږ پورته کړي. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه څرګندونې په یوه خوله رد کړي او ووایي چې اوس د جګړې نه وروسته چې سوله راغلې ده، د غزې جوړول، د غزې د خلکو سره همکاري کول، دا زموږ مسؤلیت دی او دا موږ نه پرېږدو چې د غزې خلک دي د دې ځنه بل ځای ته مهاجر شي. او د مسلمانانو هغه لومړۍ قبله چې هغه اقصا ده او هغه دې د یهودو او اسرائیلو په واک کې ورکول شي.
Thank you. Thank you.